آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا را غشنه رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه نن دوشنبه ده د اگست میاشتې درېمه نیټه ده چې د اسد میاشتې د دولسمې نیټې سره سمون خوري. په پیل کې پام کړئ د دې ساعت خبرونو سرټکو ته.
طالبان وایي چې د مولوي جلال الدین حقانی د مړینې په باب خپاره شوي رپورټونه سم نه دي. د لوړو زده کړو د وزارت په شمول د افغانستان په نهه وزارتونو کې په پراخه پیمانه رشوت خوري روانه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د مصر حکومت باید د خلکو بشري حقوق په پام کې ونیسي او کوردی اغیانو د ترکیه د نظامی پولیسو په قرارګاه باندې عمرګانې بریده کړی دی.
د امریکا غږ د نن سهار په لومړۍ خبرونه کې د ملي دفاع د وزارت د سرپرست د سرګندونو په اړه رپورټ لري چې وایي طالبانو افغانانو ته فریب ورکړی دی او دوه کاله د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د پکتیکان رپورټ لري چې وایي د دې ولایت والی ویلي دی چې د خلکو ټول ستونزې ورته وی ارزېبې کوي او حل لري ورته پیدا کوي. د ناتو د اجلی غونډه په اړه رپورټ لري چې د اسلامي دولت پر ضد او د کوردانو د کارګر د ګوند پر ضد د ترکیه د نظامی عملیاتو څخه ملاتړ اعلان کړی دی او د غراز طالبانو د وخت باندنیو چارو د وزیر وکیل احمد متوکل سره د ملا عمر د ورور ملا منان د دریچ پاک لمر کله روچ وای د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو سره مخالفت لري. خو د ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوم.
طالبانو د یک شنبه پورس په ویل کلی خبر پانه کې د حقانی د شبکې د مشر مولوی جلال الدین حقانی ته منصب شوی وینا خبره کړې ده. اژانس وای چې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وای دا خبر پانه د لپاره خبره شوې ده چې د مولوی جلال الدین حقانی د مړینې په اړه خبره شوی رپورټونه غلط ثابت شي. لبل خو د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړ چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر رور ملا منان ورته ویل دي چې ملا اختر محمد منصور د خپل طرفدارانو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا د طالبانو د نوي مشر په توګه د نوموړي په قول ټاکل شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وای چې د تیرو دوو کلونو په موده کې طالبانو قصدن خلک تیر ایستل.
برادرای ما که نفهمیدن
زمو کورنه چینه دی پوهیدلی غلط لارخونه ورته شوی ناسم ذهنیت ورکر شوی دی. یو ځل دی فکر وکړي چې چا دا سو کړي چا د جنگ ته مجبور کړي دي ولې دا مجبوریت دی چې زرګونه نړیوال قواب افغانستان ته راشي.
په عین وخت کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا غړی حاجی عزیز الله دین محمد وای کې دی شي چې د شنبه پورز ملا اختر محمد منصور سرګندونې د طالبانو د مشرانو په منځ کې د داخلي اختلافاتو نتیجه ای.
فکر کوم دا دوی شاید داخلي دننه سره مشکلات وي او کدی شي کوم ورځ ځنډ پکې راشي او یا مثلا د آمادګۍ لپاره څه مشکلات وي لیکن بل اخره به خبره ته ټول کینی او خبرې به کیږي ان شاء الله.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمي او نړۍ خبرونو ته د مورکو د فساد په وړاندې د مبارزې د ولسی بهیر ډله وای چې چړونه شوډلې د چ په افغانستان کې په نهو دولتي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد روان دی. د هډلې مسولې سیما غنی د یک شنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د لوړو زده کړو او باو انرژي کورونی چارو سوداګري او صنایع مخابرات او ټکنالوژي عدلي پوهنې قانون او پټرولیم په وزارتونو کې او د افغانستان په لوی سرنوالۍ کې په پراخه کچه اداري فساد او رشوت خوري روان دي. سیما غنی وویل چې حکومت ژمنه کړې وه چې د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي خو د زورواکانو او قمندانانو د لاسه تر اوسه دغه مبارزه نه ده بریالۍ سوې.
دا واشنگتن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری د امریکا او د مصر د اړیکو په اهمیت او په منځني ختیځ کې د مصر په ځانګړي اهمیت له مصر چارواکو سره خبرې کړې دي او د امریکا د دوامدار مرستې په اړه ورته ډاډ او اطمینان ورکړی دی. جان کیری د مصر د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی او د بهرنی چارو وزیر سمیع شکری سره د یکشنبه په ورځ په قاهره کې ملاقات وکړ. منځني ختیځ ته د هغه دغه سفر هدف دا دی چې خپل انډیوالان او متحدین په دې قانع کړي چې په ویانا کې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه د هغوی په ضرر نه ده. جان کیری وویل چې مصر او امریکا دواړه په دې به هم نظر دي چې ایران په سیمه کې د نوموړي په قول تخریبي عمل سرته رسوي او هم باید چې اتمي وسلې جوړې نه کړي. خو د دغه لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات په قول که څه هم چې ایران د ایران کړو وړو سم نه دي، خو داسې یو ایران چې اتمي وسلې ونه لري له هغه ایران نه بهتر ده چې په اتمي وسلو سنبالي. جان کیری د مصر د بهرنی چارو وزیر سمیع شکری سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل چې د وسلوالو جنګیالو په ضد د پوځي مبارزې په دوران کې د مصر د خلکو بشري حقوق باید هم په نظر کې ونیول شي.
بریتانیا او فرانسې د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بریتانیا ته د فرانسې نه د یورو چینل د تونل په لارې باندې د زرګونو مهاجرینو د اوښتلو د لارې بندول به د دواړو مشرانو لپاره تر بل هر څه اولویت ولري. په یوې ګډې بیانې کې چې فرانسوي او بریتانوي ورځپاڼو خپرې کړې ده، د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر او دغه فرانسوي سیال د اروپایي اتحاد په نورو هیوادونو او نړیوالې ټولنې باندې ډغ کړی دی چې د افریقا څخه اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ د بهیر په سوکه کولو کې د مرسته ورسره وکړي. په تیرو څو ورځو کې هر ورځ په زرګونو مهاجر کوشش کوي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي او تر اوسه لس کسان مړه شوي دي.
د مصر وی محکمه د یکشنبه په ورځ یوارې بیا د الجزیره تلویزیون د دریو خبریالانو د سرنوشت په اړه پریکړه وځنډوله. هغوی په دې تورن شوي چې د اخوان المسلمین د ګوند ملاتړ یې کوو. قاضي وویل چې محکمه به خپله پریکړه د اګست په 9 اعلان کړي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د یکشنبه په ورځ دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د اکتوبر په 19 نیټه د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. شپږ پنځوس کلن هارپر چې د کاناډا د محافظه کار ګوند مشري په غاړه لري غواړي چې د څلورمې دورې دپاره هم خپل ځان د صدارت مقام ته کاندید کړي. دغه ګوند د تیرو لسو کلونو څخه په کاناډا کې په واک کې دی
او ټاکل شوی دا چې په امریکا کې د بشري حقوقو په سلګونو مبارزین د دې لپاره چې وښیي چې ټول خلک باید یو شان بشپړ بشري حقوق ولري. د جنوبي ایالت الاباما له تاریخي ښار سلمانه تر واشنگټن ډي سي پورې پیاده مارش کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگټن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر شاغلی معصوم ستنګزی وایي چې طالبانو چې د ملا عمر د مرګ پاک له د افغانستان خلکو ته درواغ ویلي وو اوس څنګه خلک باور پر دغه ډلې باندې کولای شي. په دې اکله زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لیږلی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی د یکشنبه په ورځ د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې د پوز نو پارېغان یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس خلک پوهیږي چې چاول دوی ته دروغ ویل دي.
آیا یې جنگ اشباه بود؟ آیا یې جنگ چی رقمی بودن کې به عنوان
خاغلی ستانکزی ویل آیا دا د پیریانو جګړه وه؟ دا څنګه جګړه وه چې په ترس کې په زرګونو ماشومان او بیګونه انسانان او د افغانستان خلک تباه شول؟ د دې ځواب څوک ورکوي؟ له هغو دا سوال وکړئ چې ورسره یو ځای وو او هغوی ته یې دروغ ویلي دي. ولې پر هغوی چل کړی دی؟ آیا په اسلام کې چل شته دی او هغوی چې خلک غلوي څنګه بیا ورباندې باور وشي؟ د دفاع وزارت سرپرست ویل چې نن هیڅوک حقایق نشي پټولی. هر چا چې په هر عنوان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی اوس خلک پوهیږي چې په افغانستان کې څوک د چا په ملاتړ دا جنگ په لار اچولې او څنګه ورته دوام ورکړی دی. محمد معصوم ستانکزی ویل چې د افغانستان د دښمنانو تبلیغ له امله یو شمېر افغانان د خپل هیواد په وړاندې ودرېدل، خو هغه ویل چې اوس د دې وخت دی چې نور د خپلو کلو پر ځای سرحدونو ته جګړه یوړل شي.
نه باید در کشور خود در قریه های خود جنگ ادامه بده. ما پیش
دفاع وزارت سرپرست ویل په کارنې دي چې په خپل هیواد کې په خپلو کلو کې جګړې ته دوام ورکړو. ما مخکې هم په دې اړه ویل هغه هله کېږي چې موږ د هیواد سرحدونو ته لاړ شو او د افغانستان دروازې لرې وتړو، چې موږ د هیواد په دننه کې په دې مصروف شو چې په کوم کلي کې مختلاړو او یا په کوم کلي کې شاته پاته شو او له بده مرغه په هر پرمختګ او په هر شاتګ کې چې هر غړی ادعا کوي چې بریلیتوب ترلاسه کړی دی، هغه بریلیتوب نه دی، ځکه په هر دا ډول جګړه کې افغانان وژل کیږي او د افغانانو کلی رنګیږي. هغه ویل چې هر څوک د افغانستان په خاوره بریدو کې ورته به ځواب ورکړ شي. خو د دفاع وزارت سرپرست ویل چې لومړی د دغه سي بریدونو پلټنه کوي او بیا په هماغه وخت ورته ځواب ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې په هکله ویل چې فکر کوي په دې مسله په خپله د افغانستان خلک قضاوت کوي. محمد معصوم سانګ ویل چې په افغانستان کې په جګړه باندې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ غیزې به وروسته څرګندې شي. هغه په ټینګار ویل چې ځینې فکر کوي چې ګوندې د افغانستان د مجبوریتونو نه ګټه پورته کړي او د سرحد په اوږدو کې یا دزی وکړي او یا هم تحرکات ترسره کړي. خو هغه ویل چې افغانان به چاته د اجازه ورنه کړي چې د افغانستان حریم ته لاس وګد کی. د پا وزارت سرپرست ویل چې د ډاډه دي چې افغانان بل دغه پړاونتی شي او مشکلات په شاته پرېږدي. هغه ویل د افغانستان خلک سوله غواړي خو ابرومندانه سوله. افغانستان ګزویل اوس د دې وخت چې ټول افغانان یو ځای د خپل هیواد آبادولو ته مټي بډوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا دغه شنه رادیو څخه واوریدي. د پکتیکا والی وایي چې دغه ولایت د خلکو ټول ستونزې ورتیاوي چړلې او د حل لپاره جدي اقدامات کوي. هغه دغه سرګندونې زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی سره په ځانګړي مرکې کې کړې دي.
پکتیکا هم د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په سر په 1300 کلونو کې د حکومت لپاره ملويدلای ولایت بلل کیږي. پکتیکا وال وای چې په هیڅ برخه کې د ستونزو د حل لپاره اړین اقدامات نه لري تر سره شوی. خو د پکتیکا نه وای ولی امین الله شریق وای چې دغه ولایت د هر ستونزې وړتیا پر څېړلو کار کوي. هغه له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویل کلک هوډ لري چې پکتیکا والو ته تر ډیره بریده سنتیاوی برابرې کړي، مګر زیاتوي چې تر ټولو د مخه د امنیت ټینګښت جدي اړتیا لري.
یو لږ ستونزې شته دي چې د هغو ستونزو د مابین رولو په خاطر باندې، د رفع کولو په خاطر باندې، په ټول قوت باندې د خپل امنیتي ارګانونو سره او د ولس سره ګډه باندې اول څېړم او د څېړنو وروسته غواړم چې په دې باندې عملي ګامونه پورته کړو تر څو پورې وکولای شم چې دغه شته ستونزې چې په دلته د خلکو په وړاندې پرتې دي او دغه ستونزې د مابین یوسو او د پکتیکا والو لپاره د سولې او ثبات نه او د امن نه ډکه فضا را مابین ته کوم.
د ځینو معلوماتو له مخې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیکا ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په ژورې دری فساد کې ښکېل بلل شوي، خو ښاغلی شریق وایي ور سره حساب او کتاب کوي.
خو د کمی ورځ نشه زل تراغلې هغه باید د قوانینو مقرراتو او زما غوښتنو په اساس چې هغه زما غوښتنې هم د قانون او د مقرراتو غوښتنې دي دغه په اساس باید را سره کار وکړي. خو بدون د شک چې په تیرو کې به هم مشکلات موجود وو. ما په دې باندې څېړنه شروع کړې تر اوسه پورې لا دې برخې ته نه یم رسیدلې چې زه په ګوته کوم چې کومه اداره او په کومه اداره کې کوم شخص غوخن فساد کې په صلاح باندې لاس لري چې هغه د فساد د مخ نیوي لپاره کوټلي قوي قدمونه پورته کو او یا که دا ایجاب د دیو کې چې هغه په څو وخت کې او په څو زمان کې مونږه عادلی او قضایي ارګانو ته ورمالفي کو. په دې رابطه باندې کار کوم.
د پکتیکا ولی امین الله شریق امریکا غږ ته ویل غواړي لشته امکانات څخه په ګټه اخیستنې سره د پکتیکاوالو نور هغه ستونزو ته هم رسیدګي وکړي چې د هغوی ورځنۍ اړتیاوې ورپورې تړلې دي.
خلک ناستو اوس مسافر شم چوله بل تغوڑم تم مسافر شنا ناغلو زبای ٹولی نخی و تواچم مسافر تلی درج گنا شما گیل من نشی زسل گونی ولی او مختم میں مغورا کافر شوی سم مسافر جانان پا خدا اس پر لیا ما کوئی لنگ جشن دے جانانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر ما
بابل سیلو نفریگ دا سو بد زلفی دخن دا نخلاسا اونن بیا غم خام دے دو تخت منیر دا جرمنے تکارا زینا وقت ماس پخینا خام براشی لگا مخام براشی بلا پتما چو برج نچا گستی دینا وقت ماس پخینا
په بروکسل کې د ناتو د غړو ملکونو استازو په واچلې غونډې کې د داعش او د کوردستان د کارګر د ګوند پر ضد د ترکیې د نظامی عملیاتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د استانبول څخه د امریکا خبریالی ډورین جونز په دې اکلی رپورټ لیږلې دی چې پښتو خلاصه به تاسو وړاندې شي.
ناتو په دوو جبو کې د ترکستانو په ضد په جنگ کې د انقره سره خپل کلک سیاسي ملاتړ څرګند کړی دی. د ترکیې جنگي الوتکې په متواتر ډول د داعش د افراطیانو او د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو د پی کی کی د ګوند د غړو په مرکزونو باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي ټولتنبرګ په بروکسلز کې د ناتو د غړو ملکونو د سفیرانو په غونډه کې د انقرې سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی. هغه وایي
ناتو از فالوینګ ډیولاپمنټس ویری کلوزلی and we stand in strong solidarity
ناتو د نږدې نه وځه ساري او موږ په ډیر قوت او وحدت د ترکیه په خوا کې ولاړ یو. په هغه اعلامیه کې چې د ناتو د 28 غړو ملکونو سفیرانو د دغه غونډې په پای کې خبره کړې ول شوې چې ترورزم په مستقیم ډول د ناتو د غړو ملکونو امنیت ته خطر پیښ کړی دی. سیاسي مبصرینو د انقره سره د ناتو د قوي ملاتړ نورستو ویلي چې اوس د دې امکان شته دی چې ترکیه به د کوردانو د پی کی کی د یاغون په ضد خپل مبارزه لا پسې سخت کړي. مګر په ترکیه کې د سیاسي چارو یو مبصر سمی ایدنز وایي چې نړیوال فشار په ترکیه باندې محدود اثر کوي. هغه وایي
in situations like this turkey rather than bow down first escalates and then when things get out of hand
دغه شان وی وځي کی ترکیه اکثرا په یوز د دې چې یو سو منی موضوع لا پسې سختي او را پړی. مګر کله چې د مسلې کنټرول د لاسوزینو بیا ځان تسلیمۍ ته تیار کړی او دا په حقیقت کې د فشار په طبیعت پورې هم اړه لري. نو دا علت دی چې زه فکر کوم چې واشنگتن په ډېر احتیاط قدم اخلي. اوس ترکیه ځان د داعش د ډلې په ضد په جنگ کې د ائتلاف یو مهم جز ګڼي. انقره د سوریې سرحد ته نږدې د امریکا جنگي الوتکو ته هم ځنې اډې په اختیار کې ورکړي دي او دا هغه څه وو چې واشنگتن د سو میاشتو راهیسې غوښتنه کوله. په دې برسیره انقره کوشش کوي چې د کوردی یاغیانو د پی کی کی په ضد هم خپل مبارزه لا پسې سخت کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم په دې باب ویلي چې د کوردانو د دغه یاغي ډلې سره د دریو کلونو د سولې خبرې نوره معنا نه لري او د دې امکان هم نشته دی چې هغه د دوام پیدا کاندي. په دې برسیره د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو هم ویلي چې د پی کی کی په ضد به د ترکیه حمله تراغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې دغه یاغي ډله خلاصلا شوي نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ناتو د غړو ملکونو د استادو په دغه عاجل غونډه کې ترکیه دې ته تشویق شوې ده چې د اقلیت کوردانو د استادو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. مګر سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې د ناتو دغه غونډې د پی کی کی او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د تشدد د ختمولو امیدونه ختم کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملا محمد عمر ورور ملا منان د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. موږ په دې باره کې د طالبانو د پخواني خارجه وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړم.
محترم وکیل احمد متوکل صاحب، اوس خو دغه د معلومه شوه طالبانو په خپله اعلان وکړه او تایید کړه چې د دوی مشر ملا محمد عمر صاحب 2013 کال کې وفات شوه ده، مګر دا د 2.5 کال د خبره پټه وه او د هغه په نامه باندې پیغامونه نشریدل او جنگ روان و. اوس مجبوریت و، د دې وجه څه ده چې دا دومره وخت پټه وه دا خبره، او اوس دا خبر چې کله خپور شو بیا هم طالبانو ویلې چې دا خبره صحیح نه ده، مګر دوه ورځې بعد بیا دا خبر تایید کړه. څه فکر کوئ د دې نه ساسې انتباه څه ده، ولې دغسې وشو؟
هغه معلومات چې سړی د دغه ټولو میډیایي څرګندونو څخه ترلاسه کولی سي یا ځان ورباندې پوهولی سي، د پام وړ ده چې دې خبر پټول خو بلایې ډېر دي واضح ویلي دي چې د مصلحتونو او جهادي ضرورتونو خاطر باندې یا د جسد د احتمالي نه توهین دغسې جنګي حالت په هېواد کې، دا شان ټول توجیه وړ دي. دا چې اوس مذاکرات یو غیر رسمي دی، قسما رسمي مذاکرات تر سره سول او د دسمه د شي پروتول نه نماینده مذاکرات دي. دا د افغانستان او ګاونډیانو د هیوادونو ټول مسایل شاید داسې یو مقطع یې رامنځته کړی وي چې نو نو تر اوسه پورې هم د خبر نه پټی دی. دغه یو تصادفي وخت د تحولات په پام کې نیولو سره میسر شوی دی. زه دقیقا نه پوهېږم چې چا دا خبره نشر کړله او د کومه، خو کله چې دا ګنګوسې توجیه شولې راپورونه او استخباراتي دغه په دا یوه ورځ دوه کښې خبرې ورباندې ګرمې کړلې، نو بیا متصل په یوه ورځ دوه کښې د دې لپاره چې تایید شي او یقیني شي یا د مشرتابه شورا له خوا څخه دغسې یو شی تایید شو. ولې وایي چې یو کس دوه درې مهم خلک دا پخوا هم هغه وخت نه خبر وه،
هغوی فیصله کړې وه چې دا مخفي وساتي. ښه، نو اوس خو یوه بله خبره هم دلته کیږي چې تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې دی چیرته مړ شو، چیرته ښخ دی. ستاسې انتباه څه ده چې اوس ولې دا نه معلومیږي، اوس ولې دغه نه ښیي؟ دغه خبر خو باید تکمیل شي کنه چې ملا صاحب دغلته وفات شو، دغه یې تکلیف و، دغلته ښخ دی، دغلته
چې په کوم خاص نیټه باندې وفات شو یا په عموم کې هغه عمومي جنرال غزای چې د افغانستان په جنوب کې یا په لوی کندهار کې دی هلته پټ و، او تکلیف یې هم ډېر واضح دی چې د ټي وي یا نري رنز ناروغي باندې دی اخته و. په اخرو دوو ورځو کې ویل کېږي چې ډېر سخت پاڅاو سو، بیا د مازدیګر په مهال باندې د ساه ورکړی. د دې لپاره چې له هم د احتیاطي تدابیرو څخه کار اخیستل شوی وي، دقیق ځای یا دقیق د قبر او مقبرې ادرس نه شاید پټ پاتې شي، نو دا شر خو اوس اکثر معلوم شوی دی.
د دې خبرو نه وروسته نوی رهبر یا د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په اواز کې یو بیان خپور شو او د ویلي دي چې د افغانستان د طالبانو دغه جهاد به تر هغې پورې ادامه ولري چې تر څو په افغانستان کې اسلامي او شرعي نظام نافذ شي. داسې یو وخت کې چې د سولې دپاره کوششونه کیږي، اوس دا خبره کیږي، د دې معنا څه ده؟
اصلا خو دا یو حقیقي سوله ده چې متاسفانه لا اوس موږ هغه شرایط او کیفیت یا ارادې نه وینو او شاید ډېره ژر نه وي، مګر په کل کې په دې پیغام کې که سړی تر پایه واوري مختلف موارد دي. سړی داسې کولی شي چې هغه سرسموونکي مطبوعاتي زیاتر بوختوونکي اوازې چې دي، نو دا تبلیغات دي ورته ویلي دي، او یو هغه مبارزه ده چې روانه ده. په دې خبره ده چې دو لارو ذکر هم چې که چیرې هغه د مبارزې لاره وي یا د تفاهم لاره وي، نو هغه بالاخره د شریعت په رڼا کې وي، په خبرداري سپیناوي او په توجیح باندې وي. نو په کول کې د مذاکرات او غلاره خو بيخي د لارې په توګه د اصل تر حد په نظر راځي
او بخي تاسو ویلي چې دا د سولې خبره اصلا بالکل نه درته شي. نو زما سوال دا دی چې آیا د اعلان مذاکرات او خبرو کې د سیاسي چنو وهلو لپاره دی یا دا چې طالبان واقعا په بل هیڅ ډول جنگ نه بندي؟
ګوري د افغانستان د جنگ جهاد او خلوندي جنگونو د ټول د سلسله دوی مروښو چې ډیر شخص نشي چې جنگ حواس نه دي. جنگ تر اوسه پورې خوازې جنگ برلار نه و د واقعي ارادي تفاهم دار نه و. نو په کوم څه ویلای شي چې سول د هیڅ چا لپاره غیر مرغوبه نه ده، خو چې سول سول وي بلګه په توګه افغانستان افغانان ته پاتېږي، بهرنیان وځي او په یو اسلامي حکومت باندې ټول افغانان سره سلا کېږي، داسې یو حالت چې هر څوک سول غواړي او داسې چې موجبات برابر نه وي، بهرني قوتونه په افغانستان کې وي او باور نه وي، د سنگیزو لارو کوشش کېږي نمایشي یا زیاتره مختلفونه کې تبلیغات سول رواني، دا شاوازي ځکه دوی هم د طالبان اوسنی مشران خپل مخاطبین لري، خپل عسکري قوتونه چې دي وسلوار خلک دي هغه باید پوهیږي چې کوم داسې شی نشته. د دې لپاره چې دغه دوه حالتونه سره تفکیک کې، یعنی تبلیغاتي حالت یا خطای سمخی حالت د معاملی حالت دارد که او حقیقی چی دیوت شرعی موازین سر برابر هدف ترسیدل چی اغای اصان دارد چی اغای تفاهم دی واقعی سوال دی یا د مبارزه نتیجه ورکول دی، اغای پا دو حالتونی که سر تفکیر کرده.
دیر زیاد مننه وکیل احمد متوکل سیب کرده وادان.
واشنگتن کې د ماخام اتباجي او شپه 15 دقیقې دي. نو مهم خبرونه غواړم تاسو ته سپام راړو. د امریکای د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د طالبانو د وی مطبوعاتي بیانیې په حواله وایي چې د مولوی جلال الدین حقانی د مرګ رپورټونه غلط دي. د اداري فساد په مقابل کې د مبارزې یو ډول وایي چې ورسته چړونه د ثابته شوې ده چې د افغانستان په نهو دولتي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد او خیانت روان دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او د مصر د اړیکو په اهمیت زیات تاکید کړی دی. جان کیری د یکشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره وکتل. له ترکیې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې ترکیې د کوردانو د کارګر ګوند یاغیانو د یکشنبه په ورځ د نظامي پولیسو په یوې پوستې باندې ځانمرګې برید کړی دی. په دغه برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي او څلرویشت کسان زخمیان دي. د مصر یوې محکمې پرون د یکشنبه په ورځ یو عالی بیا د الجزیرې د تلویزیون د دریو خبریالانو د سرنوشت د ټاکلو په اړه پریکړه ځنډولې ده. په هغو باندې دا الزام لګول شوی چې د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند ملاتړ یې کوو. د الجزیرې تلویزیون د مصري چارواکو دغه الزامونه په کلکه رد کړي دي او برېتانیا او فرانسې د اکشن به پورا ځینان وکړ چې برېتانیا ته د فرانسې نه د یورو چینل د تونل په لاره باندې د زرګونو مهاجرو د وختو د لارې بندول به د دواړو هیوادونو د مشرانو لپاره اولیت ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خطر من اوریدون کوز مرده پرونه پدې برخه کې پام کړئ. د افغانستان د جنو مهم ولایتونو د حوالاتو ته په کابل کې به د دوه خې لوړ درجه د سندګار په حساب دوی شوي کښته به نو نسوي اسمان به ځای ځای ریزوي. په کندهار کې به تودوخه لوړه درجه 40 وي، کښته به 40 وي اسمان به شینی. په هرات کې به تودوخه لوړه درجه 80 کښته به 30 وي اسمان به ځای ځای وریځي. په مزار شریف کې به تودوخه لوړه درجه 40 کښته به 90 وي اسمان به شینی. په خوست کې به تودوخه لوړه درجه 90 کښته به 20 وي د باران امکان شته. په بدخشان کې به تودوخه لوړه درجه 20 کښته به 45 وي اسمان به ځای ځای وریځي. د غراس په قندوز کې به تودوخه لوړه درجه 40 کښته به 40 وي اسمان به ځای ځای وریځي. زموږ په راتلونکي خبرونه کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری د سرګندونو په اړه رپورټ لرو چې منځني ختیځ هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اقلیم د بدلون په اړه د ولسمشر اوباما د نوي پلان چې په رسمي توګه توګه به اعلان سي. په هغه کله مفصل ریپورت لرو. او د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې مبارزې وزارت ویلي دي چې د $2 میلیونو په ارزښت دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د معیشت بدیل پروژې تطبیقوي. په دې اکلی ریپورت لرو. په څو لنډو شیبو کې به د امریکا غږ لومړی د دری برخې خبرونه تاسو ته وړاندې سي.
رادیو آشنا.